السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو کوربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د خبرونو سرټکی په کورما کې د دوو ډالو ترمنځ نخته نن هم دوام لري ملګری ملتونه وایي له پاکستان د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر تیز شوې ده او اسرائیل نن سهار وختي د غزې تر ټولو لوی روغتون ته نږدې هوایي بریدونه کړی دي د خبرونو تفصیل په کورما کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه نن هم روانه ده په دې جګړه کې پرون یو تن وژل شوې ده له تیری وی ونې راځي روانو دین خطو کې تر اوسه دواړو خواو ته اتلس کسان وژل شوی او لشلو زیات روبل شوی دي دا شمیرې په بوشارو بالشخیلو تریمنګلو په واړ اسدې او زنو نورو سیمو کې په جګړه کې خکېلو غاړو مشال رډیو ته ورکړي دي حکومتي چارواکو خپلواکو سرچینو د دې شمیرو د کروالي تصدیق نه کړي په کورما کې دا ورسته نخته د اکتوبر په دریشتما د بوشار سیمه په خیرالدین کلی کې د دوه شیا وګړو تر وجل کېدو وروسته پیل شو د نخټو لوجې په سیمه کې عام خلک او تاجران په تګ راتګ کې لستون سره مخامخ دي په دغه سیمه کې په مالونو بار ګنډ پر ګاډي بند پاتې دي د تاجرانو یو مشر حاجی ماسیاب حسین نن مشال لريو تو ویل چې د نخټو لوجې تاجران لډیرو تاوانونو سره مخامخ شوې دي بلخوانند کورم زن قامی مشران و سیاستوال و مدنی فعالان و د پیښور پریس کلب مخه ته مظاهره وکړه د مظاهره ګډونوالو په حکومت ټینګار کړی چې په سیمه کې دروانو خطو ودرولو کې خپل رول ولوبوي د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خېلو کې ځای مشرانو نن په خپل سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره درې ورځنۍ جرګه پیل کړې د ځای مشرانو وایي دا جرګه له هغه وروسته رابلل شوې چې د اکتوبر په شپږشتمه وسلوالو په جاني خېلو کې د نیمه پوځي ځواک یا ملیشا سرتیره او یو بل تن وجلې وو تر پیښې وروسته ځای خلکو لاریون وکړ او د جرګې رابللو فیصله یې وکړه د جرګې یو ګډونوال لطیف وزیرین مشالې ویل چې حکومت ورسره سو وارد امنیت ټینګښت اجمنه وکړي خو د هغه باوجود حالات ورستر بل خرابېږي نو موري زیاته کړه چې حکومت په خپل ژمنو عملی کولو کې پاتې راغلي د جاني خېلو د جرګې په اړه ځلي تنظیمي سندي ویلي خو له دې وړاندې د امنیتي چارواکو په وار وار ویناوه چې په سیمه کې د امنیت ټینګولو تجمن دی او د وسلوالو خلاف به له توپیره عملیات کوي په جاني خېلو کې سکال 15 ځوانان مشران پولیس او د اف سي اهلکاران د وسلوالو په بریدونو کې وجل شوې دي په باجوړ ضلع کې نن نامعلوم وسلوالو یو تن وجلې د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار نن مشال لريو تو ویل چې وجل شوې کس قاری اسماعیل نومیږي او د لغړی ماموند اوسیدونکی دی د محمد اسرار په خبره پولیس ته پیښه ځای ته ورغلی او د معلوماتو راغونډولو وروسته به مقدمه درج کوي د بریډ ځمواري تر اوسه چا په غاړه نه اخیسته په باجوړ کې له 13 دوو کلونو راځي د هدفي وجنو لړۍ روانه ده چې پکې زیاتره د مذهبي او سیاسي ډلو غړي په نخښه شوې دي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو ادارې خبر ورکړی چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو خپل هیواد ته ستنېدو لړۍ تیزه شوې ده تر هغه وروسته چې د پاکستان حکومت په هیواد کې په ناقانونه توګه میشتو بهرنو وګړو ته د اکتوبر 1 پورې وخت ورکړی چې له هیواد ووځي ملګرو ملتونو په اسلام آباد ټینګار کړی چې د بشري حقوقو د ناورین تر رامنځته کېدو وړاندې دي دغه تګلار زر تر زر وزنډوي پاکستان د رواني اکتوبر میاشتې په پیل کې ویل چې دوی بعد اکتوبر له 1 وروسته به اسناد یا نه رجستر شوی بهرنیان نسی او بیرته به خپل هوادونو تستنوي د هواد په لړ کې له افغانستان سره په پوله په دوه صوبو کې د ناقانونه کډوالو د ساتلو لپاره موقتی کیمپونه هم جوړ کړی د پاکستان حکومت وايي دا کمپاین د کوم ځانګړي هواد د وګړو په اړه نه دی خو دا تر ډیره په هغو افغانانو غیس کوي چې په دغه هواد کې د میشتو بهرنیانو د شمیر لویه برخه جوړوي د اسرائیل جنگی الوتکو نن سهار وختي د غزه تر ټولو لوی روختون ته نږدې هوایي بریدونه کړي. په دې روختون کې د ناروغانو ترڅنګ په لسګونو زره فلسطینیانو هم پناه اخیستې. اسرائیل ویلي چې په غزه واکمنې وسلوالې ډلې حماس د روختون په تیخانه کې د قمندانۍ پوسټه درلوده. البته په دې اړه یې کافي شواهد نه دي ورکړي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته له هغې شوي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د حماس په وړاندې د اسرائیلو د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. حماس د اکتوبر په اوومه په اسرائیل ناڅاپه برید وکړ او له هغې وروسته د اسرائیل ځمکني ځواکونو د اونۍ په پای کې غزې ته ورننوتل او دا سیمې یې له ټولو لارو په نښه کړې. په دې شخړه کې تر اوسه د دواړو خواوو زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو ریپورټونه واورئ. په کورما کې د دوو ډلو ترمنځ پیل شوې جګړه نورو سیمو ته هم غځېدلې ده. بل خوا د دې شخړې په ترڅ کې د لارو د بندیز له وجې په مالونو بار ګڼ شمېر ګاډي ګیر پاتې دي چې ډرایوران یې له مشکلاتو سره مخ دي.
نور خو موږ ته نس پورې چې ټېنشن نسته، خو دغه دا چې ګاډي تباه کېږي خوال درته کوو، مینت درته کوو، ادا وړه وړه درته کوو چېره حالات دې سره صحیح.
د بانو په جاني خېلو کې د سیمې د امنیت لپاره درې ورځنۍ جرګه پیل شوه. د جرګې ګډونوال د نا امنۍ په اړه سوای.
کسه هم مونږه د دوه درې کاله نه مسلسل پرلتونه وکړل، احتجاجونه مو وکړل، خو بیا هم زمونږ په جاني خېل کې بد امنۍ هغه سه روانه ده، کمیږي نه.
په خیبر ضلع کې د هغو ناقانون افغان کډوالو لپاره ارضي کیمپونه جوړ شوي چې د اکتوبر تر پای به افغانستان ته ستنول کیږي، خو ځینې کډوال وایي چې حکومت دې ورته د ایستلو نیټه وغځوي.
اوس که دوی افغانان ریپورټ کړي په افغانستان کې ژمی شروع کېدو والا ده او شپږ میاشتې ډېره سخته یخنۍ واوري، باید هغې راجستر خلکو ته هم یو پنځه شپږ میاشتې ټیم ورکړي.
او د فلسطین په غزه کې د اسرائیلو بمباري او ځمکني عملیات دوام لري. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال ریپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړی اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، په کورما کې تیرونه د بشارو سیمې د دوو کلو ترمنځ ترنخته وروسته پیل شوې شخړه پراخه شوې ده. د دې ځلې په ځنو نورو برخو کې هم د شیا او سنی وګړو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوې او په جګړه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا وخته. که څه هم په چارواکو او اقامي مشرانو مشتمل جرګې د مسلې د حل لپاره مذاکرات جاري ساتلي دي، خو انخته هم ندی بودری دلی. په سیمه کې د شیا سنی فرقې ځن خطو مخنیوي لپاره یو ګډه جرګه هم موجوده ده. د جرګې فیصله کړې و چې هیڅوک به په یو ټوپک نه راختي او خپل منځي ستونزې به د خبرو لاره حلوي، خو بیا هم حالات تر وسټوال انخته ورسېدل. په دې اړه تازه معلومات طارق اورګ زیرا کوي.
جګړه لا هم روانه ده او دا جګړه اول په بشرو کې پیل شول، نو ووس چې کوم دادې نو د دکوزي او برکور می په مختلفو علاقو کې خوره شوې ده. تر ټولو زیاته جګړه په صدا بلشخیل خورکلې سنگینا مرغی چینا مسعود آباد او ابراهیمزو کې شوې. کسوم جګړه په دې وخت کمزورې شوې، خو د تیر شپه چې کوم دا جګړه ډیره سخت شوې ده په عامه باندې هم مزایل وشتل شوې دي. نو په صدق کې د دوه توغندي په کورونو د لګیدلو له کبله پنځه کسان زخمیان شوې دي او هغه زخمیانو کې یو کس سیریس وو او هغه چې دی پېښور ته منتقل کړو، نورو چې کم علاج دی هغه صدر هسپتال کې چې دی هغه علاج روان دی. دغه شانتې په بلشخیلو کې هم یو تن چې کم دی هغه مړ شوی دی او داسې دغه شمېره چې کومه ده د مړو د اتلسو ته او زخمیانو شمیر چې کم دی هغه پنځه ویشتو ته رسیدلی دی. او په مړو زخمیانو کې پر کنوایانو او لارو کې مسافر چې کم نښه شوي دي د اغوی هم د شمیر شامل دی.
دا جنگ اورګزی صاحب دا شروع ول شو وجه کاروونکو ته وایي چې اصلي وجه څه ده، لامل څه ده؟
دا جنگ چې کم دی دا په درویشتم اکتوبر چې کله د پخیرادین کلی کې د لکمان خیلو دوه تنه د وشتلو پر دی عمل کې سنیانو کورونه چې کله ړنګ کړل شولو، نو جنگ الته چې دی په بشرو کې د دې پیل وشولو. او د دې نه مخکې په علاقه کې په ټولنیزو رسنیو د صحابه او پشان کې ګستاخی او دغه شانته د یو بل مذهب خلاف چې کم دی کرکه خورولو په ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې چې کله خبره شولې، نو هلته احتجاجونه وشول او د دې غوښتنه وشوله چې د دغه کسان دی اونیول شي چې چا ویډیوګان خبره کړی په غیبن اف آی آر درج شوی دی. دغې د کور دوه کسان هم نیول شوی دی او دغې د لټون لپاره هم چاپی والی شوی دی او عملیات روان دي خو هغه تر اوسه پورې نه دی نیول شوی.
دا وو طارق اورکزی چې د کورمه ورسته حال یې زمونږ له همکار هارون باچا سره شریک. په کورمه کې د روانو شخړو له وجې د پاکستان له نورو سیمو هلته ورغلي ګڼ شمېر ګاډي د ټل پاړه چنار لار تر تړل کېدو وروسته هلته ایسار پاتې دي. د دغو ګاډو ډرایوران وایي که له یوې خوا یې خرچې زیاتېږي نو له بلې خوا بار کړي مالونه یې هم خرابېږي. دا لار د هغې وروسته تړل شوې چې د اکتوبر په 23 په کورمه کې د شیا سنی ډلو ترمنځ شخړې پیل شوې. د کورمې په جګړو کې تر اوسه د ځایي خلکو په وینا شلو پورې کسان وژل شوي او خواوشا دیرش نور جوړبل دي. چارواکي زیاتوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره د دوی هڅې دوام لري. تفصیل د طارق اورکزی په ریپورت کې اورو چې د یو ډرایور په غږ پیلېږي.
نور خو موږ ته نس پورې هیڅ ټینشن نشته خو دغه داسې ګاډي تبا کېږي دا ګاډي سخوال تر تکو مینت تر تکو ادا وړ وړ تکو شیرا
دا فریاد له بلوچستانه د تجارت په غرض کورمې ته ورغلی د غټ ګاډي یو ډرایور میر افضل دی چې د ټل پاړه چنار لار پر بندېدلو له یوې اونۍ ایسار پاتې دی. د هغه سره د ګاډو یو شمېر نور ډرایوران هم له خلاڅو تر کوهاټه ځای پر ځای په لار کې ولاړ پاتې دي. که څه هم له ټل تر کوهاټه پورې پر لاره د مسافرو لپاره هوټل شته خو کورما کې داسې سهولت نشته چې د ډرایورانو خوراک څکاک او استوګنې مسله حل کړي. په کورمه کې الیزو داسې سیمه ده چې هغلته ډېر ډرایوران له ملونو ډک ګاډو سره ولاړ پاتې دي. د الیزو ملک حامد حسین وایي څومره هم ډرایوران دي هغوی ته نه یوازې تحفظ حاصل دی بلکې د خوراک څکاک انتظام هم ورته کړی دی. په کورما کې پر 23 اکتوبر د لوکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دی عمل کې سنیانو کورونا ترنګیدلو پس شی سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوې چې لا هم روانه ده. په جګړه کې تر اوسه د پولیسو ضلع انتظامی او صحت محکمې تر مخه له دواړو ډلو شل کسان مړه او تر 150 زیات زخمیان شوي دي. په سیمه کې حالات تر خرابېدلو پس د تګ راتګ ټولې لارې تړل شوي. تر هغې وروسته افغانستان ته تلونکي تر یو نیم سالو پورې غټ ګاډي له ملونو ډک ولاړ پاتې دي. د تاجرانو اتحادی یو مشر حاجی مصائب حسین مشال لوډیو ته پر 9 اکتوبر ویلي دا ګاډي د پولې اخوا اوړېدل خو چې حالات خراب شول نو اوس په سیمه کې ګیر شوي. حسین زیاتوي نه یوازې په کورما کې ګاډي ایسار دي بلکې د پولې اخوا هم د لارې خلاصېدلو په انتظار دي. حسین دا هم ویلي په ګاډو کې بارشبي سبزیانې او میوې د خرابېدلو له ویرې په کم قیمتونه خرڅ کړل او ځینو ګاډو خپل روخ په نور لارو کړل خو چې کم لا هم ولاړ پاتې دي. د هغوی پریشانې ورځ تر بله زیاتېږي ولې خرچې او کرایان ورباندې راځي او بله مالونه هم ورسره د خرابېدلو یره ده. بلخوا په دغړه موږ د ضلع انتظامی په کنټرول روم رابطه وکړله خو څوک سره په روانه دغه معامله خبرو ته تیار نشول. البته د سیمی ډیپټی کمشنر سیف الاسلام د خالی پورز له رسنیو سره د خبرو پر مهال دومره ویلي ول چې ډېر ژر به د سیمی امنیت بیرته بحال کړي. کورمې ته د کمشنر په سرپرستۍ کې د هنګو او رګزو او کوهاټ مشرانو جرګه ورغلې او له دواړو ډلو مشرانو سره مذاکرات پیل کړي. په پړه چنار کې د اتوار پورز له مشرانو سره تر خبرو پس جرګه سدې ته ورغلې او هغلته د ډزبندۍ عمل سرته تر رسولو پس لاري کولو ساتلو لپاره به اقدامات وچتوي. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکا
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دی چې کومه به
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه پورس
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خېلو کې ځای مشرانو د دې سیمې د امنیت لپاره نن درې ورځنۍ جرګه پیل کړې ده. ځای خلکو د اکتوبر په 20 مشال ریډیو ته ویل چې لدغه یو ورځ وړاندې وسلوالو په جاني خېلو کې د ملیشیا ځواک یو سرتیری او یو بل تن په دکان کې په ډزو وجلی. په جاني خېلو کې لدغه وړاندې هم په روان کال کې د 15 پورې ځایي کسان وجل شوي چې پکې ځوانان مشران پولیسواله او افسي هلکار شامل دي. تفصیل لاسی مې د مشال ریډیو خبريال عمر وزیر راکوي.
د ځایي خلکو په وینا د اکتوبر په 26 وسلوالو جاني خېلو کې د یو ځایي کس ملیشا ځواک سرتیری حسمان الله مرې پرې کړې او وژلې وو. دویم ځایي کس محمد ولی چې میکانیک وو په خپل دوکان کې نامعلومه وسلوالو وژلې وو. جاني خېلو پرون د شنبې ورځ احتجاجي غونډه کړې وه او نن د اتوار ورځ نه درې ورځنۍ لویه جرګه رابللې وه. دوی وایي چې درې ورځو کې پریکړه کړې او کلکه غوښتنه کړې چې حکومت ته دغلته امن ټینګ کړي یا د ورته واضحه کړې چې بیا لسیمې کډې وکړې. د جرګې او غونډې یو ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې نن یې جرګه پیل شوه. په وار وار ورسره ژمنې وشوې خو امنیت ورځ تر بله خرابېږي.
ریاست سره ډېرې خبرې وشوې، سټم پیپر ولیکل شولې، په هغه کې ریاست د امن ذمہداری وخستله، خو هغه باوجود غو شپه په ورځ باندې حالات خرابېږي. تر دغه حد پر ورسېدل چې په یو ورځ کې درې واقعات وشول، نو دغه خلاف جنې خلک کوم یو ځل بیا درې ورځې جرګه کښې شوله، ځکه چې د امیر مسلې ډېرې ګمبیر شوې. په دغه ورځې کې چې څومره غو علاقه کې نورې کیسې وي، مراکې وي یا کاروباری مراکز وي، هر څه سټاپ وي. کمشتر دایو ککشتر دای دا جرګه ترسی میشه مشوره سره کو رای او خلی سرنګ میشته مطلب امن روشی.
جانی خېلو کې د نوړاندې هم روان کال کې تر 15 پورې ځایي ځوانان مشران پولیس او ایف سی ځایي اهلکاران د وسلوالو لخوا وژل شوی دي. د غونډې یو بل ګډونوال او جرګې غړې ګران وزیر وای چې نام نه یې ژوند ستونزمن کړي، نور د حکومت ورته لاره ورکړي. په درې ورځو کې مهمې پریکړې کړې.
د بدامنې په خلاف امن غوښتلو دپاره درې ورځنۍ جرګې پیل وشو. کمی مشران، علما کرام، ځوانان په ګڼ شمېر تعداد راغلي دي. که څه هم مونږ د دوه درې کاله نه مسلسل پرلتونه وکړل، احتجاجونه مو وکړل، خو بیا هم زمونږ په جاني خېل کې بدامنې هغسې روانه ده، کمیږي نه. مهمې او کلکې پریکړې کوي چې مزید مونږ په جاني خېل کمپ کې د هدفي وژنې بریدونه نشو برداشت کولی. مونږ غوښتنه کوو چې یا د مستقل امن راکړل شي یا د مونږ ته مطلب بله لار راوښایي چې مونږ لاړ شو او د مشکلاتو تکلیفاتو سره چې کوم ژوند مو دی دې اخلاص شو.
د جاني خېلو دغه جرګې په اړه حکومت انتظامیې لاس نه دی ویلي، خو دې نه وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې دغلته امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو ضد بې توپیره عملیات کړي. دغلته خواوشا کې وسلوالو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. د جاني خېلو پولیس تانې یو چارواکي چې د حالاتو نزاکت ویرې له وجې نه غوښتل نامه واخلي، پرون د اکتوبر په 28 مشال ریډیو ته ویلي ول چې د ملیشا ځواک سرتیری او بل میکانیک هدفي بریدونو کې وژنې مقدمې د نامعلومو وسلوالو ضد درج شوې. پولیس پلاټنې کړي او د غلط امنیت لپاره هڅې روانې دي. جاني خېلو تر دې وړاندې 2021 کال کې هم د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس 9 ورځې او بیا 28 ورځې پرلتونه کړي ول. حکومت سره مذاکراتو پس پرلتونه ختم شول او حکومت د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د جاني خېل ولس سره د غلطه د امنیت ټینګښت ژمنه کړې وه. خو جاني خېل وایي چې امنیت ورځ تر بله خراب شوي، سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او ژوند یې خوندي نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30
د مشال پنوم
په 1 بجه
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوگری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري د بلوچستان نه پس په خیبر پختونخوا کې هم حکومت داسې لنډمهاله کیمپونه جوړ کړي چې وایي غیر قانوني افغان کډوال به پکې ساتي. دا چارواکو په وینا د ځای د هغه نه رجسټر شو افغان کډوالو لپاره دی چې د حکومت د اعلان باوجود هم د اکتوبر تر اخره پورې له خیبر پختونخوا نه وي وتلي. د بشري حقونو ادارو ملګرو ملتونو افغانانو په پاکستان غږ کړی چې افغان کډوال دی د ژمي په دې سخت موسم کې افغانستان ته په زور نه استوي، خو د پاکستان نگران حکومت په دې اړه خپله فیصله نه ده بدل کړی. په دې حق تفصیل له خیبر اعظم خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د پاکستان وفاقي حکومت د اکتوبر په دریمه نیټه اعلان کړی چې ټول نارجستره غیر ملکیان دي له دې ملکه تر نومبر لومړۍ نیټې پورې ووزي. په پیښور کې د افغان قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده دا موده ورته وغځول شي، ځکه په افغانستان کې یخنی را روانه ده او بیا په دې کې زیاتره افغان کډوال په افغانستان کې سرپناه نه لری.
اوس که دوی افغانان ریپورت کین په افغانستان کې ژمی شروع کېدو ولاده او شپږ میاشتې ډېره سخته یخنی واوري، باید غیر راجستر خلکو ته یو پنځه شپږ میاشتې ټیم ورکړي. بعد له شپږو میاشتو که بیا دوی دا خلک ډیپورټ کړي نو هیڅ مشکل نه. او اوس دلته زموږ ګاونډي هېواد ده، دواړه طرف ته مسلمانان دي او حق لرو چې دا کم غیر راجستر افغانان دي دیو ته باید کم نه کم شپږ میاشتې ټیم ورکړي. راجستر والا افغانانو سره څوک کار نشي ساتلی. نو حکومت پالیسي اعلان کړي خو دلته دا تاڼو والا پولیس غلطه استفاده دا کله دې خبرونه هر مربوطه تانې ته لیټر وکي چې کوم خلکو سره کارټونه دي هغه کې ایکسپیر دي کنه دي هغه سره باید کارونه ساتي.
د خبر ډیپټي کمشنر عبد الناصر له دفتره مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اکتوبر پاتو وشتمه نیټه د خیبر پختونخوا د داخله او قبایلی امور محکمه اډیشنل چیف سیکرټری محمد عابد مجید په لنډی کوتل کې افغان کډوالو لپاره تیار شوی ارزی کیمپ دوره وکړه. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د نومبر لومړۍ نیټې نه پس به غیر قانوني افغان کډوال په دې ارزی کیمپ کې ساتي او په مرحله وار توګه به په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي چې تورخم کې ترې بیروبار جوړ نشي. د تورخم انتظامی چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر اوومې نیټې نه د افغان کډوالو ستنېدو لړۍ پیل شوې او د اکتوبر تر اتویشتمې نیټې پورې څه باندې درې زره افغان کورنۍ یوازې په تورخم دروازه افغانستان ته وړېدلې او اوس په دې کې نوره توندي هم راغلی. په پیښور کې میشت یو زده کوونکی او افغان فعال متیو رحمان وای چې په دې نارجستره کډوالو کې ځینې داسې کسان هم شته چې 2021 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه پس پاکستان ته راداخل شوي او هغوی چې ستانه شي نو یو شمېر مشکلاتو سره مخ کېدای شي.
ډېری خلک داسې دي چې د تېر نظام د سقوط نه پس پاکستان ته راغلي دي او د هغوی ډېر مشکلات دي، سو د سکیورټي مسلو د وجه نه راغلي دي، مثلا چا په تیر نظام کې کار کو، سو داسې خلک دي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري. په طالبانو د نظام درات اکثر ته اقتصادي مسلې پیدا شوي دي نو لا به ډېره بیکاري زیاتېږي، هغوی په مشکلاتو کې به اضافه راځي. دویمه خبره دا ده چې هغوی ته دومره لږ وخت کې د خپل ټول مشکلات راغونډول او بیا خپل بیرته وطن ته تلل نو دا به لږ نه ډېر مشکل کار وي. نو زموږ هیله دا ده زموږ چې دغه ډیډ لاین کم دی دا ایکسټینډ کړي تر څو د خلکو ته سهولت پیدا شي، هغوی د خپل مشکلات حل کړي او په آرام سره لاړ شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشا 4 لک رجسټر افغان کډوال موجود دي او په لکونه شمېره کې بیا نا رجسټر افغان کډوال هم شته. د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې هغه رجسټر افغان کډوال چې پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ ولري نو هغوی نه وباسي. حکومتي چارواکو زیاته کړې چې کوم افغان کډوال په مخصوصو ویزو بهرنی ملکونو ته د تګ په انتظار دي هغوی هم نه وباسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
بلخوا په پاکستان کې میشت افغان کډوال وای د حکومت اعلان کړي نیټه سره سم وزي خو دوی ته د خپلو پیسو او اساسو د وړلو اجازت نه ورکول کیږي. په سند صوبه کې پولیسو په جماعتونو کې اعلانونه کړي دي چې کنا رجستر شوي افغان کډوال د روانې میاشتې تر پای له پاکستانه ونه وزي نو هغوی به نیول کیږي او د جریمه کېدو وروسته به له هیواده ایستل کیږي. په دې هکله نور حال له کراچۍ زمونږ خبریال نیاز علي خان راکوي.
د پاکستان حکومت لخوا د اسناد نه لرونکو کډوالو ته ورکړې شوی وخت د اکتوبر په 1.5 پای ته رسیږي. خو په کراچۍ کې د اکتوبر په 13 بیا پولیسو د خار په بیلابیلو سیمو کې په جمعهتونو کې په لوډ سپیکر اعلانونه کې ویلې شوی چې غیر قانونه کډوال دي کاروبارونه بند کړي او له پاکستانه دي وزي. پدې اعلان کې دوی وایي پدې سیمه کې میش ټول غیر قانونه میش کډوالو ته خبرداري ورکوي چې د حکومت لخوا ورکړې شوی نیټه پای ته رسیږي. نو تر اوسه چې څوک ندی وتلی نو اوس په دغه ټولو کډوالو د ملک نه د وستلو لپاره ټول ګامونه اخلي. په جماعتونو کې د پولیسو لخوا په اعلانونو کې دا هم ویل کیږي چې څوک د هم افغانانو ته د کاروبار یا پاتې کېدو لپاره خپل دوکانونه او کورونه په کرایه ورنکړي او کچا داسې وکړه نو حکومت په عزت سخت ګامونه واخلي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د لومبر د لومبۍ نیټې وروسته به نه یوازې کډوال په زور اوباسي ورسره به جایدادونه ضبطوي او کډوال یوازې 50,000 روپۍ لزان سره وړي شي. په کراچۍ کې هغه افغان کډوال چې د اوږدې مودې راهسې میشتي او وسپیرت افغانستان تروان دي وای خپل د کلونو کاروبار جیدادونه گاډی پرزان بیا خرڅولو ته مجبور شول. اوس د پاکستان حکومت پرې دا بندیز هم لګوه چې خپل ټولی روپی هم لزان سره نشوړي. د کراچۍ په افغان کیم کې میش د کډوالو یو مشر ګلودین بیگ د اکتوبر په 13 مشال لیډیو ته ویل د کراچۍ خار څخه تر کابل یا افغانستان نورو خارونو پورې د بسونو یا نورو گاډو کرایا یوازې تر 2,00,000 روپو زیاته ده.
بغلانه پروز موږ دونوم له کلدر خرچه دي او دې موږ ته 50,000 زیاده نه ولونه شي افغاني. غو خلک پریشان دي د ګاډي کریم موږ نه کو ماشمان لارې کروټي خورا غو موږ نه کو.
د کراچۍ په افغان کیم کې میش یو بل کډوال علم خان بیا وای پاکستان کې جون کول لپاره قانوني اسناد هم لرو خو پولیس دومره زورولي وو چې بیرته تلو ته مجبور یو او بیا موږ ته د سلويخ توکالو د خپل خوارې مزدوري پیسې هم نه پرېږدي.
اوس وای چې 50,000 روپۍ به موږ ورکو کاغه ساسار سو پر پټ
افغان کیم کې میش یو بل افغان کډوال جلال الدین خان بیا وای
یا 2,00,000 یا 3,00,000 به خامخا چې موږ به ګټلی په 3,00,000 روپو یا 4,00,000 روپو موټر په 2,00,000 یا 2,50,000 مو ورکړی دي.
د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر سرفراز بوګټی د اکتوبر په 16 په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته وینا کې ویلی وو د ملک نه بهر تونکي هر یو خاندان ته به 50,000 روپۍ نقد د ځان سره دوړو اجازه وي او غیر قانونه غیر ملکیان د وستلو لپاره ټول انتظامات تر سره شوي دي. د پاکستان حکومت لخوا د اسنادو نه لرونکو کډوالو ته ورکړې شوی وخت چې د اکتوبر په 1.5 پای ته رسیږي. د پاکستان حکومت په دې پریکړه د بشري حقوقو ادارو او ځینو سیاسي او مذهبي ګوندونو د کډوالو پر خلاف د حکومت په اقداماتو سختي نیوکې کړي او دا فیصله ناسمه بلل. ملګرو ملتونو د اکتوبر په 16 پر پاکستان حکومت غږ کړی وو چې هغه کډوال دی نو باسي چې افغانستان کې ژوند د خطر سره مخ شي. هم دا راز د بخنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستانه غوښتي چې د ټولو هغو افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. هم په دې حال کې جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورنې زم پی ټی ایم په ګډون یو شمیر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو د نیولو پر ضد غونډې او مظاهری هم کړی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 4,00,000 رجسټرډ افغانان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره غیر رجسټرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. په کورمه کې د شیا او سنی ډارو ترمن جګړه نن هم روانه ده چې پکې تر اوسه دواړو خواو ته لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او لشلو زیات ژوبل شوي. په کورمه کې دا ورسته انخته د اکتوبر په 13 د بوشاړو سیمې په خیرالدین کلی کې د دوو شیا وګړو تر وژل کېدو وروسته پیل شو. په یعنی حال کې د شخړې د هواري لپاره د چارواکو، عالمانو، ځایي مشرانو جرګې دوام لري. د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خیلو کې ځایي مشرانو نن په خپله سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره درې ورځنۍ جرګه پیل کړه. ځایي مشران وایي دا جرګه له هغې وروسته رابلل شوې چې د اکتوبر په 16 وسله والو په جاني خیلو کې د نیمه پوځي ځواک یا ملیشه سرتیری او یو بل تن وجلی و. د پیښې وروسته ځایي خلکو لاریون وکړ او د جرګې رابللو فیصله یې وکړه. د جاني خیلو د جرګې په اړه ضلعي انتظامیې څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ټینګولو ته ژمن دي. د ملګرو ملتونو ادارې خبر ورکړی چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ تیزه شوې ده. دا له هغې وروسته ده چې د پاکستان حکومت په هیواد کې په ناقانونه توګه میشتو بهرنو وګړو ته د اکتوبر تر پای وخت ورکړی چې له دغه هیواد وځي. ملګرو ملتونو په اسلام آباد ټینګار کړی چې د بشري حقونو د ناورین رامنځته کېدو وړاندې دی دغه تګلار زر تر زر وځنډوي. بلخوا پاکستان وایي په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نه وباسي. او د اسرائیلو جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې تر ټولو لوی روغتون ته نږدې هوایي بریدونه کړي. په دې روغتون کې د ناروغانو ترڅنګ په لسګونو زره فلسطینیانو هم پناه اخیستي. اسرائیل ویلي چې په غزې واکمنې وسلوالې ډلې حماس د روغتون په تیخانه کې د قومندانۍ پوستا درلوده. البته په دې اړه یې کافي شواهد نه دي ورکړي. دا شخړه د اکتوبر په 10 د هغې وروسته پیل شوې ده چې حماس په اسرائیل برید وکړ. په دې جګړه کې تر اوسه د دواړو خواوو زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د مشال ریډیو خبرونه ته هوګه چې پکې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو یو نړیوال ریپورت ته. ورسته له هغه چې د اسرائیل وزیر اعظم په غزا کې د جګړې دویم پړاو اعلان کړنن، هم د اسرائیل جنگي الوتکو په غزا هوایي حمله کړې دي. په غزا کې د روانې جګړې له وجې بیلابیلو ادارو د بشري ناورین په باب خبرداري ورکړي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر غوښتنه کړې چې دغه تاوتریخوالی باید سمدلاسه کم شي. د ملګرو ملتونو مشر، د ایران ولسمشر او نورو چارواکو هم د دې جګړې په باب تازه څرګندونې کړې دي. په دې حق له تفصیل زموږ همکار صالح محمد صالح درکوي.
د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار د غزې یو لوی روغتون ته څیرمه هوایي حمله وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخه دغه روغتون له هغو ناروغانو او هغو لزګونو زره فلسطینیانو ډک و چې هلته پناه اخیستې و. اسرائیل ویلي چې تر روغتون لاندې د حماس ډلې د قومندې مرکز و، خو په دې باب یې نور جزئیات نه دي ورکړي. دا حمله یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د حماس ډلې خلاف د جګړې دویم پړاو اعلان کړ. اسرائیل نن یکشنبه هم په غزه کې خپلې حملې سختې کړي او له ملکیانو یې غوښتنه کړې ده چې جنوبي سیمو ته ځانونه ورسوي. د رواني وژونکو جګړې د ختمېدو لپاره د اوربند له غوښتنو سره سره د جګړې شدت کم شوی نه دی. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش نن یکشنبه خبرداری ورکړ چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې وضعیت په چټکۍ د خرابېدو خواته روان دی. ګوترش د نیپال پلازمینې کټمندو ته د سفر پر مهال ویلي، تر دې شېبې په غزه کې وضعیت د خرابې خواته روان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي، اسرائیل په بشري لحاظ په جګړه کې د وقفې راوستلو پر ځای چې نړیواله ټولنې ملاتړ کوي خپل پوځي عملیات لا شدید کړي دي. په همدې اړه د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی هم نن په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، د اسرائیل جنایتونه له سرو کرښو اوښتي او دا کار ټول کسان اقدام ته هڅوي. هغه لیکلي چې واشنگتن له خلکو غواړي چې اقدام ونه کړي، حال دا چې خپله د اسرائیل پراخ ملاتړ کوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې په غزه کې د نه زغمل کېدونکي کړاو په باب خبرداری ورکړی دی. په داسل کې چې اسرائیل ویلي جګړه دویم پړاو ته داخله شوې، ملګرو ملتونو ویلي چې ممکن په زرګونو نور ملکیان هم ووژل سي. وروسته له هغې چې حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل حمله وکړه او 1400 کسان چې ډیری ملکیان ووژل، او 210 نور کسانی یرغمل کړل. اسرائیل د غزه سخت بمباری پیل کړه. د فرانسې خبری اژانس د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت په حواله خبر ورکړی چې له هغې راهیسې چې پر غزه د اسرائیل حملې پیل سوي تر 300 زیات کسان وژل سوي چې نیمایي ماشومان دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشري میریانا سپولیاریک د جګړې له ټولو لوریو سمدلاسه د شخړې کمولو غوښتنه کړې ده.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا د خزانه د محکمې نه مشال ریډیو ته رسیدلي اسناد ښیي چې وفاق د دې صوبې 233 ارب روپۍ قرضدار دی. دا پیسې د بجلی او نورو قدرتي وسایلو دي. په دې اړه صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته څو ورختونه هم استولي، خو دا پیسې یې لا هم نه دي ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې خپلو سرکاري ملازمینو ته د تنخواګانو په ورکولو کې ستونزې لري. د اقتصادي چارو پوهان وایي که وفاق صوبې ته نیم قرض هم ادا کړي نو کولی شي چې دا صوبه د روانو مالي مشکلاتو نه وځي. په دې هکله تفصیل له پېښور زمونږ خبريال غلام غوث راکوي.
د مالی او اقتصادي چارو کارپوهان وایي د اقتصادي بحران یو وجه دا هم ده چې مرکز صوبې ته خپل بقایجات نه ورکوي. ولې د دې مالی پانګو د نشوالي بل وجه دا هم ده چې خیبر پښتونخوا کې تیر شویو صوبایي حکومتونو د خپلو وسیلو په کار راوستلو لپاره سم ګامونه نه دي پورته کړي. صنعتکار او د اقتصادي چارو پوه زاهد الله چینواري په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا صوبه د خپلو اوبونه په خپله ډیره زیاته بجلی پیدا کولی شي او دا راز په صوبه کې د معدنیاتو ترڅنګ د تیلو او ګیس لوی ذخیرې دي. خو زاهد الله شینواری زیاتوي چې د سېکټرونو کې صوبایي حکومتونو خپلې منصوبې نه دي جوړې کړې او وفاقي حکومت ورسره هم په دې کې کومک نه کوي، نو ځکه اوس صوبه د سختو مالی کړاوونو سره مخ ده.
بیا د دې خپل الکتریسټی نه خپل انډستری بیس جوړول ډیر ایزی وو، نو هغه چې دی هم مونږ نه کړی شو، هغه کې هم مونږ راګیر شو. او بیا چې دا د ان ټی ډی سی او د دې ایشو رااله چې ته خپل ډسټریبیوشن چې دی په خپله نه شي کولی. منل پالیسی 2014 کې په فین فیر کې او په هله ګوله کې په میریټ کې ډیر پمپ اینڈ شو سره پروګرام شو، زه پکې شامل وم، هغه پالیسی ټوټلی ناکام شو. د سره سره بیا زموږ انډسټریال پالیسی 2016 جوړ شو، په هغه باندې عمل درآمد ډونه شو. ټول خلکو ته اوس غف خاري نه څوک په اعتبار کوي، نه د دې په هغه باندې وادو باندې څوک اعتبار کوي، ځکه چې دې بیا په امپلیمنټیشن پینې شي کولای، صرف پالیسی نه جوړي.
په پېښور کې د بجټ په چارو نظر لرونکو خبريال عرفان خان وایي اوس مهال د تیر مالی کال د بجټ په مقابله کې په اوسنی بجټ کې د خیبر پښتونخوا د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او نورو جاري اخراجاتو حجم هم ډیر زیات شوی دی، چې په وجه یې صوبه د مالی پانګو د نشوالي سره مخ ده.
چې کم دا بجټ پېښ شوی دی سلورو میاشتو 1.5 ارب روپۍ، نو په دې 1.5 ارب روپو کې 1.5 ارب روپۍ چې دي نو دا کرنټ بجټ دی. یعنی د سلورو میاشتو کرنټ بجټ 1.5 ارب روپۍ دی، کم چې یو سل سلور ارب روپۍ به هر میاشت تاسو صرف دې تنخواګانو مراد ری په مت کې ورکوي، دا باقي یو سل 12 ارب روپۍ چې دي دا ترقیاتي بجټ د پاري خوتلې شوې دي. او یو موازنه شوې ده چې تیر کال یعنی کم کال 2022 درشتم اولنې اتم میاشتې وي او کم دا روان کال 2023 سلیرشتم اولنې اتم میاشتې وي، نو په دې کې د تیر کال په نسبت په دې کال په کرنټ بجټ کې یعنی په جاري اخراجاتو کې یو سل 50 ارب روپۍ اضافه شوې ده.
یاد دی وی چې نگران صوبایي حکومت د خیبر پښتونخوا صوبې لپاره د روانو سلورو میاشتو بجټ د اکتوبر په 26مه نیټه پېښ کړی وو او هغه مهال یې له مرکزه غوښتنه کړې وه چې د صوبې ورپورې د 233 ارب روپو بقایجات دی په سمدستي توګه صوبایي حکومت ته جاری کړي. د خزانه د محکمې نگران صوبایي وزیر احمد رسول بنگش د اکتوبر په شپږشتمه نیټه له مشال ریډیو سره د خیبر پښتونخوا د مالی مشکلاتو په اړه په ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې کوم مرکز دوی ته د بجلی د خالص ګټي قبایلي ضلعو د ورپورې بقایجاتو او ان اف سي ایوارډ په برخو کې ورپورې نیم بقایجات هم ورکړي، نو د خیبر پښتونخوا صوبې مالی مشکلات به په وقتی توګه حل شي.
جمو سرکل نه فاٹا مرج روشو نو ہوئی اخراجات زموں کاتے کے مطلب داد ہوئی اچھے والی دی نو اللہ دیو کی چی بس ہوئی ارسم را پیسے مو تارا کر کسا روانہ شی یو خود زموں این ایف سی ایوارڈ دے میں دا بجلی خالص بجلی بھی منافع چی دا دیکھے دا میں دین علاوہ 20,000 روپے چی دی مو ہوئی تا سستا آٹا سکیم کے وزیر اعظم بلیو چی تاسو لگے مو متاسو درکو سیلابونا چی را غلیو نو ہی کے 10 بلین روپے مو لگوالے دا چی ٹوٹو لکنو دا سو تک
دا اکتوبر په 14 نیټه د نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د پیښور د دورې پر مهال د صوبایي حکومت چارواکو د هغه سره د صوبې د مالی معاملاتو بقایجاتو او ستونزو په اړه خپل تحفظات شریک کړي وو او هغه په دغه مهال د دې د حل کولو ژمنه کړې وه، خو تر دې دمه د خیبر پښتونخوا صوبې دا ستونزې نه دي حل شوي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحی تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت وايي دز دې 2.5 کربا گردشي قرضو یې اقتصاد ته لوی زیان رسولي. گردشي قرضونه یا سرکولر ډیټ هغه روپیو ته ویل کیږي چې د یو ملک د یوې سرکاري ادارې په بلې ادارې پورې وي. د اقتصادي چارو پوهان وايي په پاکستان کې تر ټولو لویه مسله او د گردشي پورونو ښه مثال د وزارتونو او نورو سرکاري ادارو لخوا د بجلی بلونه نه ورکول دي. بجلی جوړونکو ادارې تر ډیره په نړیوالو قرضو چلیږي، نو که بلونه یې ور نه کړل شي نه یوازې په وابډه بلکې د ملک په اقتصاد هم بوج زیاتیږي. دا گردشی قرضونه د عام سړی په ژوند څومره بد اغیز کوي؟ تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې اورو.
دا نپرا یا دا بجلی دا تنظیم قومی ادارې تر مخه پاکستان کې د بجلی جوړولو لپاره اخیستون کې گردشی قرضې د روان کال د اکتوبر اخره پورې د 2 ټریلیون روپو نه اوړېدلې دي، کم چې د پوهانو په وینا وخت تر وخت پسې واقع دو دي او نور قومی ادارې تر هم اغیزمنې کیږي. دا چې گردشی قرضې څه ته وایي او سرنګ دا سیوا کیږي او حکومت ولې دا نشي ختمولې، نو باجا خان پوهنتون کې د معاشیات استاد او اقتصادي ماهر ډاکټر محمد سویل خان مشال لیډو ته وایي چې د تیلو سرکاري کمپنی پی ایس او بهر ملکونو نه تیل اخلي او د وابډې په شمول ټولو سرکاري محکمو له قرض تیل ورکوي، او چې کله دغه ادارې پی ایس او یا پاکستان سټیټ آئل ته د تیلو پیسې واپس نه ورکوي نو دې نه گردشی قرضې جوړیږي.
پی ایس او چې کم دی نو هغه آئل امپورټ کوي، بیا هغه آئل چې کم دی نو ګورنمنټ ادارو ته هغه په قرض باندې پرووایډ کوي. ګورنمنټ ادارې چې کمی دي نو هغه بیا هغه پیسې اکثر نه ورکوي، څنګه چې تاسو ته پی آی اے اکزامپل وګورئ. سیملرلی پی ایس او چې کوم آی پی پیز ته یا د ګورنمنټ ادارو ته نورو ته وابډه ته کم دی آئل ورکي نو بیا وابډه د آئل نه بیا بجلی پروډیوس کوي او هغه بجلی چې کم ده نو خلکو ته پرووایډ کوي، بیا خلک بل نه ورکي. دغه شان یو ګول دایره کې ده قرضه چې کوم نن دا چلیږي ټولس په قرض چلیږي، بیا هغه ریکوري کیږي نو هغه ریکوري هغه شان ونه شي. د هغې د وجه چې کم دی نو د ګورنمنټ ادارو چې د پی ایس او کوم واجب الادا ایریرز دي نو هغه پاتې شي، نو هغه تقریبا 2.5 ټریلیون روپیز دي دا ټیم زموږ سرکولر ډیټ.
دا چې د دې بیا په عام اولس په ملکی اقتصاد او ملک په ګرانه او ارزانه څه اغیز وی او کنه، نو نو موږ جاته وی چې دا هیواد په بجټ غټ اثر غورځوي، ځکه د بجټ غټه برخه په گردشی قرضو کې حکومت ورکوي.
د ګورنمنټ په بجټ باندې د ګورنمنټ په خزانه باندې ډېر غټ بوج شي، دا ډېر غټ اماؤنټ دی. زموږ ټوټل بجټ چې کم دی نو 14,000 ارب روپے دی، چې 2500 ارب روپے نه ورکوي. دغه شان بیا دا پی ایس او د نورې ادارې نه چلیږي، بجلی هغه شان نه پروډیوس کیږي، هغه شان ستاسو کوم ګورنمنټ کوم سټیټ اون انټرپرایزز دي پی آی او دغه شان نورې ادارې چې مینه
داغیم نه چلیگی تقریبا تقریبا 1000 ارب روپے زمو چکم ڈیولپمنٹل بجٹ سی سکولز روڈز او دا نیو بلڈنگز او بریجز دا ټول به جوړو نو کدا ڈیولپمنٹ بجٹ کٹ کو نو بیا ملک ترقی نه کوي دغه شان گورنمنٹ دی سرکولر یا دی گول دائرہ کې انخته ته قرض
نه چې سرنګ د دې قرضونه حکومت ځان خلاصول شي نو پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال چې قائد اعظم پهنتون سکول اف اکنامکس کې استاد دی وای کم د آی پی پی سره تیر حکومتونو لوزونه کړی نو ګران ده چرا دین پاسان خلاص ہی ممکن شی
دا ہر یو کومنٹ دا پار ریلی یو ډیر چیلنج دے او د دې شاته چکم دا آی پی پی اس کمپنی سرا اگر ډیر بے رحمانه اغي کم دا کړیو اگریمنٹ کړی وی د دې شاته اغ ریزنز دی حالانکه دغه وخت کې دا یو بیسټ الټرناتیو چې زموږ سره به تا شوب پرته د پاکستان کې او موږ د دې نه ډیر ارزان بجلی پیدا کول شو دا غي بل کلیکشن چې دی اپ روپیز کی کی او تو دې تا پیمنٹ چې دا پر ډالر کې کوي نو دا سټرکچر چې کم دی دا اگریمنٹ چې شاپ دے کمپنیز پراته دي سو پر جدا تا سودا سیس ختم کړي نه نو دې سرکولر ډیټ نه زموږ خلاصې دل نشته
دا پاکستان حکومت دا ایم ایف سره شوی لوزنامې ورسته د هغې د شرطونو سره سم د بجلی نرخونه تر ټولو لوړ بیا هم لوړ کړي دي او دا وخت د یو یونټ بجلی نرخ کورونو کې کارون کې صارفین لپاره سلور دې شپو نه هم سوړی دلی دي بلخوا د حکومت تخوا دا گردشي قرضې کمول لپاره د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې د مالی وزارت لخوا او ارب روپے ہم جاری کلے شوی دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو ہر اورس تاسو لپاره سوار لساتا خبرونه کوي زمون همکاران تاسو لپاره خبری گړی تاود باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د مشال ریډیو خبرونې دي دو ورځې وړاندې د پنجاب یونیورسټي یو بلوچ زده کوونکی فرید بلوچ پولیسو نیولی دی. پولیس او د یونیورسټي امنیتي چارواکي وایي چې فرید بلوچ یې د نشه یي موادو د قاچاق یا سمګلینګ په تور نیولی خو د پنجاب یونیورسټي د بلوچ زده کوونکو سازمان بیا وایي په نوموړي یې بې بنیاده مقدمه درج کړې ده. د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز هم ویلي دي. د پنجاب په یونیورسٹو کې بلوچ زده کوونکي تنګول کیږي او دوی ځانونه په تعلیمي ادارو کې هم غیر محفوظه ګڼي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو هم د فرید بلوچ په نیولو سخت غبرګون مخې ته راغلی دی. په دې حقله تفصیل د فرخند اسد ریپورت کې اورو.
په ټولنیزو رسنیو په خبره شوي یوه ویډیو کې ښودل کیږي چې فرید بلوس د پنجاب پوهنتون د څلورمې دروازې سره نږدې روان وو چې په ساده جامو او پولیس یونیفارم کې ځینې کسان په زوره موټر تخیجوي. د لاهور په پنجاب پوهنتون کې د بلوس زده کوونکو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل یونیورسټي او پنجاب د دغه پیښې وروسته په پوهنتون کې احتجاج وکړ او د فرید بلوس د خوشي کولو غوښتنه یې وکړه. د دغه کونسل یو غړی آصف بلوس د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په ملګري د نشه یي توکو د قاچاق بې بنیاده مقدمه درج کړې ده.
زموږ ملګري چې په برکت مارکیټ کې د چای سکلو وروستو پوهنتون ته روان وو او چې څنګه پر دروازه را دننه شو نو په پولیس یونیفارم او ساده جامو کې څلورو کسانو لومړی دی ونیوو بیا یې ووهلو. فرید مزاحمت هم وکړو خو هغوی پرې نه خود. موږ د شپې ناوخته پر احتجاجو کو خو بیا د پوهنتون امنیتی ساتونکو پر موږ حمله وکړه او موږ احتجاج ختم کړو.
د پنجاب پوهنتون د بلوچ زده کوونکو د سازمان یو بل غړی اسد بلوچ مشال ریډیو ته وایي لومړی پولیسو نه منله چې فرید له دوی سره دی.
لومړی موږ ته هیڅ معلومه نه شوه چې زموږ ملګری فرید یې ولې تښتولی. وروسته د لاهور د ګارډن ټاون پولیسو تاڼې راته تایید کړه چې فرید بلوچ له دوی سره دی. پر هغه یې د منشیاتو مقدمه درج کړې ده. موږ ته ملاقات اجازت را نه کړی شو خو د وکیل په ذریعه راته معلومه شو.
د لاهور د گارڈن ټاون پولیس تھانے چارواکو په دغه غاړه د ټلیفونونو جواب ورنک، خو د لاهور پولیسو نن پر خپل ایکس پاڼه د فرید بلوچ د نیولو په اړه د ابتدایي تحقیقاتي رپورت کاپی خپره کړې. ویلي دي چې فرید بلوچ په پوهنتون کې زده کوونکو ته د نشئی موادو د رسولو کار کولو نو ځکه ونیوه. بلخوا د پنجاب پوهنتون یو امنیتی افسر عبید دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل، پر نوموړي د نشئی موادو په اړه ایف آی آر درج شوی دی او پلټنې پیل کړې دي.
معلومات دادی چې دغه تن به پوهنتون ته د نشئی موادو سپلای کوله. بلوس زده کوونکو ته هم معلومه ده چې دغه دغه کار کوو. د تاله دی وړاندې سو واری خبرداري هم ورکړل شوې ده چې دغه کار دی نه کوي.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو د فرید بلوچ د نیولو پر ویډیو د بشري حقوقو او د زده کوونکو د سازمانونو لخوا سخت غبرګون مخې ته راغلی. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هم د اکتوبر پر 28 دغه پیښې په اړه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لاهور په پوهنتونونو کې د امنیتي ادارو لخوا په 1300 ورځو کې د پښتنو او بلوچو زده کوونکو پر زورولو او ویرولو دوی سخت اندېښمن دي او باید دربل شي. بلخوا د بلوچستان د لادرکو کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پر سنسمشر نصر الله بلوچ د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته ویل، د پنجاب په تعلیمي ادارو کې بلوچ زده کوونکي ځانونه غیر محفوظ اګڼي.
پروفایلنګ کې حوالے سے ایک باقاعده پټیشن
د بلوچ زده کوونکو د پروفایلنګ یا د هغوی په اړه د معلوماتو راغونډول په لړ کې په اسلام آباد های کورټ کې له درو څلور کلن راهیسې مقدمه هم روانه ده. بیا د سپریم کورټ چیف جسټس په دا غاړه یو کمیشن هم جوړ کړ او د سینټ مشر صادق سنجرانی مشر سو، خو هغه څه ونه کړل. بیا سیاستوال سردار اخترجان منګل په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ سو چې پکې د نه شپېته زده کوونکو مقدمه تر بحث لاندې وي. دغه کمیشن په خپل رپورت کې دا تایید کړی چې د پاکستان په پوهنتونونو کې بلوچ زده کوونکي تنګول کیږي او په مختلفو طریقو ځورول کیږي.
بلخوا بلوچ سټوډنټ کونسل وایي له دې وړاندې تیر کال هم د پنجاب پوهنتون د هاسټل څخه یو بلوچ زده کوونکی امنیتي ادارو گرفتار کړی و چې 15 ورځې وروسته بیا خوشې شو.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوگری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبی وزیرستان برازیل له د تحصیل میدان کې اوسیدونکو شکایت کړی دی چې په سیمه کې سرکاري سکولونه غیر فعال دي او د دې له وجې د سیمې د ماشومان زده کړې متاثره کیږي. دوی وایي حکومت ته پکار ده چې په دې لړ کې عملی اقدامات وکړي او سکولونه فعال کړي، خو په سیمه کې چارواکي وایي د لدا میدان کې سرکاري سکولونو کې د استادانو غیر حاضرۍ له وجې دا ستونزه جوړه شوې ده او په دې لړ کې د هغو استادانو خلاف کارویان روان دي چې غیر حاضر دي. تفصیل د اشتیاق مسید رپورٹ کې اورو.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل لادا میدان کلی اوسیدین کی ویائی چې د سیمه سرکاري سکولونه یې غیر فعال دي چې په وجه یې ماشومان د تعلیم حاصل کول نه به برخه شوی دي. په دغه برعکس د لادا میدان کلی دوا اوسیدین کی مشال ریډیو ته ویائی
د مون مامین الله دای د سب ډیویژن تحصیل لادا وی سی ون یو کونسلر یو کچیر تو سوک سه په وی سی ون میدان شې صرف زکه چې مشرا سلطانا او امن آباد چې کیندی دایری صرف په میدان کې چې څوک روشي وکسي بار سکول نه دي اغه نن فنکشنل دي. په دغه باندې مو په ذات خود د ډي سي سره خبره پکړیو دوه مانیټرینګ افسرونو سره مې پکړیو چې بای ابودي هنزیو تا دو سکولی نه جوړ شوی هندي خو ترنن زپره مو په دې سټاف ونه لیدل. لحاظ څه وجه دو چې تاسو مانیټرینګ هکا و یک باوجود ها د سکولی نه نن فنکشنل
د مون نو شیر خان دای ز میدان سره تعلق لرم. مشته د ایجوکیشن ډرامه سلا دو چې د میجا سکولی نه شډر دي دا غره ابودي ته چې کوم بچون دي دا لایلو پر ګرځيږي اته د ایت د سکول سوالات مو وسر شوای نه ده به تعلیم استریږي مشکه مسکم 120 کورینا پژمی باندې هندله ته پته کیږي دا نور چې کوم کاسان دي دړي خان ټانک دغ زله تدریمی بچون بیاي د سکول د پورا چیرته د تعلیم څو سوالات مشتانه شته
مشال ریډیو چې د لادا میدان کلی اوسې دین کې د سکولونو فعال کول غوښتنه د سویلي وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد مخه تکشش وا وی و ویل
میدان کلی کې کوم سکول نه دی کا ګرز دی کا بوایز دی هغه سکولونو نه میک لګ ماته ملاو شي ما پورن بل پورن د ډی سی میټینګ کړه ډیسټریکټ سټیرینګ کمیټي میټینګ وکړه ایجوکیشن افسر پکې میل فیمیل بڑا ناستو مانیټرینګ باندې پکې ناستو هغه پکې وګورم واکې دا سکولونو وغیرہ زره ورکړي دي او کنا هو پکې حاضری ورکړي دا مانیټرینګ باندې ګوري پکې دا اورم په ټوټه کې دي چې هیبیچوال وغیرہ زر دي هغه خلاف درولې شو دي کوم عارفان وغیرہ زر دي هغه خلاف درول کیږي غو نه پلس ډیسپټیو اکشن بوز هغه اگر سپیږي خپل کنسرن دی او میډیا فیمیل
د سویلی وزیرستان لادا میدان کلی اوسیدین کې د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د سیمې سرکاري سکولونو فعال کول د پوره د زر ګامونه پورته کړي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
او اوس هم د مشال خبرونو کې ورته افغانستان ته د خوست ولایت د پوهنې خاروالۍ او اطلاعات او کلتور ریاستونو د ګډ هوکړه لیک په بنیاد د ولایت د مرکز په لسو ښوونځیو کې د خاروالۍ نمونوي کمیټې جوړې کړې دي مسؤولین وایي د دې کار څخه یې مقصد د ښاري کلتور دودول او د خپلې ټولنې په چارو کې ځوان نسل ته د پراخ ګډون د فکر ورکول دي یادو کمیټو سره خوست خاروالۍ د کار د وسایلو مرسته وکړه او د چاپیریال په پاک ساتلو خیرازۍ برخه کې دا یو ګټور ګام وباله نور حال د نجیب الله لوخیل رپورټ کې اورو
د خاري کلتور د ترویج او دودولو او د خار د پاک ساتلو او سرسبزی په برخه کې خلکو ته د پیغام رسولو په موخه د خوست پلاسو خاري خوانځي کې د خاروالۍ کمیټې جوړی شوی چې خونکي او زکونکي غړي توپ لري دوی د خوانځي په پاک ساتلو او د چاپیریال په سمسورتیا ونو نیالګیو او ګلانو د اوبولو او د ودانیو د تخریب شویو دیوالونو دروازو او کړکیو په ترمیم کې برخه اخلي د خاروالۍ چارواکو د دا ډول کمیټو جوړول د خاري کلتور په دودولو کې اغیزمنې وبللې او د دې کمیټو سره د کار د وسایلو مرسته وکړه د یادې ادارې د خي حکومتوالۍ د برخې مسؤل محمد الله شیرزي مشال روریته وویل
زموږ د دې نه هدف دا ده ترڅو په خاري برخه کې او په خاص ډول د خاري کلتور ترویج کې دوی زموږ سره ډېره همکاري وکړي او دغه پیغامونه د ټولنې ټولو وګړو ته ورسوي
د خوست خاروالۍ لخوا د خوانځیو د کمیټو د غړو لپاره د دوی د فعالیتونو او خلکو ته د خاري چاپیریال د پاک ساتلو د پیغامونو د لیکدولو لپاره یو ورکشاپ هم جوړ شوی و چې زده کوونکو دوی لپاره ګټور وباله
نوم مې شفیقورا دی د شهید متی الله سید دلستان ټولګي زده کوونکو احمد په ښوونځي کې د خاروالۍ کمیټه جزیه غیم سروالی ما کورونا چې موږ کوم مقصد په مکتب کې دغه تنظیم مو کوم مقصد د صفایي غم کور ملای کنه چې د کوم کورونا غیر منظم دا کوم مقصد سیمپو چیکینګ دی او په هوای دی د سیمپو صفایي داس نو
نوم مې حمزه د ازادۍ ملل سید دلستان ټولګي زده کوونکو ان شاء الله دا به د ښوونځیو څخه دغه سه خارونو ته انتقالیږي ان شاء الله ټول هوا ته به دا پروسه انتقالیږي ان شاء الله مونږ خپل اخري هدف پر کوشش کوو تر څو ټول زده کوونکو دا خبره ورسو او دوی په خپل کورونو کې او نورو کلیو ته ورسوي
د خوانځیو د خاروالۍ په کمیټو کې خونکي همغړي توپ لري یاد خونکو د خاروالۍ لخوا دوی ته د کار د وسایلو لورکولو خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې د خوانځیو له کمیټو څخه د اوږده مهال لپاره مادي او معنوي ملاتړ وکړي
عبدالرحمن عبید یم د ازادۍ مینې لیسې د خاروالۍ کمیټې مسؤل دغه اجناس چې خاروالۍ نن ورځ موږ د لیسو ته په وخت کې راکوي ځانګړې مننه کوم
دغه برنامه مهم رول لري چې د کوون کې د ښار رسم او ریواز سره بلد کی د ځان لپاره اسانتیاو موجود کی. نو همدغه برنامه مفید او ګټور ده ترڅو د ښار رسم او ریواز او کلتور ته پاک ساتل په خاطر باندې همدغه لړۍ جاری وساتي.
سره له دې چې د خوست په شمیر ښوونځیو کې د ښاروالۍ د کمیټو ایجاد یو ښه ګام بلل کیږي، خو په افغانستان کې د ښوونځیو د پاک ساتلو او شنه کولو لپاره د زده کوونکو لخوا د خپلې خوښې کارونه او حشرونه له پخوا نه دود دي او د اړتیا په وختونو کې د ښوونځیو د ادارو لخوا دا ډول برنامې په لاره اچول کیږي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.